Ma non è Striscia John.
ده سهر التبجي شوي بدي اخبر ونكمو زنوري اسنوري هارك عليكم ولسمشر جو بايدن والنور هغا وقت را غلي چه پا افغانستان كده امریکا ده تاريخ تر طولو اغده جرده پایتا ورسه ولشي ده هغا وقت چه امریکای پوزیان ده خپل تاريخ تر طولو لوجده جگره کور تراسه آیا بایدن پا ده لانسر ده افغانستان جگره هغا سه چه ده نور امریکای چارواکو ویلیو پا مسئولانه ده ول پایت رسوی ده امنیتی او ده پای چارو ده و کتون که نظر مواخصه په ناتو کې د امریکا یو شمېر متحدینو هم ویلي چې خپل ځواکونه باسي خو د امریکا د کانګرس غړو متفاوت نظرونه څرګند کړي دي. عام افغانان د دغې پرېکړې په اړه څه وایي؟ او د جګړې په ډګر کې طالبانو د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ برید کړی.
فعلاً جنګ جریان لري. سرطراب د ولسوالۍ دښمن په لاس کې ده.
خو پیل په خبرونو کوو.
لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر ویل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. د ایران پاتومي موافقه کې درې شاملو هیوادونو جرمني، بریتانیا او فرانسې د ایران لوري د یورانیمو د غني کولو په لوړه کچه د یورانیمو د غني کولو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د پاکستان حکومت وایي پر هغه سخت دریځ د اسلامي ګوند به بندیز ولګوي چې په دې هیواد کې د فرانسې ضد مظاهرو له لارې تاوتریخوالي ته لمن وهي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو د 9 د سپتمبر تر 11 نیټې تر رسمي اعلان څو ساعته وړاندې تیره شپه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته ټلیفون وکړ. ولسمشر غنی له دې خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپل امریکایي ساري سره له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې او ورته ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړه وړتیا لري. ولسمشر غنی همداراز ویلي له ولسمشر بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې د سپتمبر تر لومړیو پورې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د خبرو په مهال ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د امریکا پریکړې ته درناوی کوي او په دې برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري کوي. د ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ویاړ د خپلو خلکو او هیواد د دفاع توان لري، دا مسؤلیت یې تل ادا کړی او افغان ملت په بتل د دوی قدر کوي. لکه چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه غوره شوی، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای رئیس ویلیام برنز له افغانستان د امریکایي او ایتلافي ځواکونو له وتلو وروسته د ستر ګواښ خبرداری ورکړ. ښاغلی برنز پرون د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو تر اعلان څو ساعته وړاندې د امریکا د سنا جرګې استخباراتي کمیټې ته وویل کله چې امریکایي او ایتلافي ځواکونه له افغانستان ووځي ستر خطر به رامنځته شي. د په عین حال کې وویل چې امریکا به ځینې امکانات او وړتیاوې په دې هیواد کې وساتي. پاکستان وایي د دې هیواد د پوځ لوی درستیز پرون د امریکا له باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یوه خبر پاڼه کې ویلي د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا او انتونی بلینکن پر دوه اړخیزو مسلو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستیو انکشافاتو په شمول د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د خبر پاڼې پر اساس د دغه هیواد لوی درسیز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د ملاتړ بشپړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د پوځ لوی درسیز ته د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا ژمنه ورکړه. د ایران پاتومي موافقه کې د دریو شاملو هیوادونو جرمني، بریتانیا او فرانسې پرون چهارشنبه د ایران له لوري تر 80% د یورانیمو د غني کولو او د پرمختللو سنتریفیژونو د کارولو پر پریکړې سخت اندېښنه ښکاره کړه. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې په دې پیمانه د یورانیمو غني کول د اټومي وسلې د جوړولو لور ته مهم ګام دی او له سوله ییزو هدفونو سره سر نه خوري. د ایران حکومت د نتانس په اټومي تاسیساتو کې له چاودنې دوې ورځې وروسته اعلان وکړ چې یورانیم تر 80% پورې غني کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې دا کار د نتنز د چاودنې په جواب کې کوي. لبلخوا سعودي عربستان پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. سعودي عربستان پرون چهارشنبه تر 60% پورې د یورانیم د غني کولو په اړه د ایران پر اعلان د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې وویل دا اقدام د سولې ایزو هدفونو له پروګرام سره سمون نه لري. سعودي عربستان د ایران له حکومت په کلکه غوښتي چې د کلکیچ له زیاتولو ډډه وکړي او د سیمې امنیت او ثبات له خطر سره مخامخ نه کړي. د پاکستان حکومت وايي پر هغه سخت دریځ اسلامي ګوند به بندیز ولګوي چې په دغه هیواد کې د فرانسې ضد مظاهرو له لارې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون چهارشنبه په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل د پاکستان پر لبای کې تحریک به د پاکستان د تروریستي ضد قوانینو پر اساس بندیز ولګول شي. د زیاته کړه پریکړه کړي چې پر دې ډلې بندیز ولګوي ځکه چې نه غواړي د نړۍ په کچه یو سخت دریځ هیواد وپیژندل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا اعلان څو ساعته وروسته دی وکړ چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې اعتراض کوونکي په زورتي توپره کړل. د سیشن بي پورز له اعتراض کوونکو سره په نښتو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه ووژل شول. د هند کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې تیره شپه د بنګلور رایل چیلنجر لوبډلې د حیدرآباد سن رایزر ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې راشد خان د تیرې مسابقې په شان بیا ښه وځلید. د په څلورو اورونو کې نه یوازې د خپل ټیم تر نورو لوبغاړو لږ منډې ورکړې، دوه لوبغاړي هم وسوځول. راشد خان په بیټنګ کې سره له دې چې د لوبې په وروستیو شیبو کې میدان ته راووت په 9 توپونو 12 منډې وکړې. دا د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې دوهمه ماته ده. او پاکستان تیره شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درېمه شل اوریزه سیالۍ کې ماته ورکړه. سره له دې چې د جنوبي افریقا لوبډلې د 5 لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې پاکستان ته 204 منډې هدف ټاکلی و، خو پاکستاني لوبغاړو یوازې د یو لوبغاړي د سوځېدو په بدل کې دا هدف پوره کړ او مسابقه په 9 وکټونو او 12 توپونو وګټله. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا اوسنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو نیټه اعلان کړه. ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ دا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي او ټول ځواکونه د روان 2023 کال د سپتمبر 13 له افغانستان نه وباسي. د امریکا او طالبانو د هرې موافقې پر اساس د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوی و. په پام کې و چې ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان ووزي. د ولسمشر بایدن لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د ناتو یو شمېر نورو غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. نور بل اسمت سروانه واورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. ویل د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 12 د حملو مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کاله وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د ویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر یوې داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه یې بدلېدلی نشي. ده زیاته کړه موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نشو اوږدولی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره به آیډیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوري پال، دوه دیموکراتان وو. زه به دا مسؤلیت پنځم ولسمشر ته پرېنږدم.
د وویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدانو، پوځي مشرانو، د کانګرس له غړیو او مرستیال ولسمشرې کمیلا هاریس سره مشورې کړې چې د سپتمبر تر 12 پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکوي. دا هغه نیټه ده چې 40 کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنګټن کې تروریستي حملې وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو ټینګار وکړ، ویل چې د ده حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکوي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د می په لومړۍ له افغانستانه ووزي. د ولسمشر بایدن له لوري د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 12 پورې له افغانستانه وباسي او په دې هیواد کې به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه چې 40 کاله یې پوره کیږي پای ته ورسوي. د بایدن دغه اعلان به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي؟ په دې اړه مې مخکې په واشنگټن کې میشت د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له دې مخکې بایدن او د هغه د ادارې لوړ پوړو چارواکو ویلي وو چې افغانستان کې به جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي او ځواکونه به بیرته خپل هیواد ته ستنوي. آیا بایدن په دې اعلان سره دا جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي او که نه؟
البته په دې کې ځینې خلک شکونه لري، پر دا د مسؤلانه پای ته رسول په خپل یو عامه کلمه ده. مسؤلانه په دې هم کېږي چې قوتونو تر وخت پورې پاتې شي په افغانستان کې چې د سولې د خبرو کې پرمختګ وشي. ځینې خلک مسؤلانه هم دا وایي او له بلې خوا هغه کسان چې طرفدار دي دي چې قواوې د افغانستان وباسي، مسؤلانه دا غړي چې د موجودیت د قواوو په ځای باید نور فعالیتونه ډیپلوماتیک فعالیتونه وشي، د سیمې له هیوادونو سره په تفاهم سره داسې شرایط رامنځته شي چې په افغانستان کې سوله راشي. دا دوی مسؤلانه ورته وایي. اما په هر صورت سوالونه پکې ډېر دي او شکونه هم پکې ډېر دي. خپله داغلی بایدن وایي چې دغه فیصله د مانه مخکې شوې ده، د جمهور ترامپ په وخت کې شوې ده، نو ځکه دی فکر کوي چې دغه فیصله د نه غواړي چې بدله کړي او له بلې خوا دا وایي چې هر څومره چې په افغانستان کې پاتې شي چې د شرایطو په بنا باندې ووځي، دا شرایط تاسو زیاتره امریکا هلته ښکېل کوي، مګر دا فایده نه لري چې د افغانستان کشاله به حل.
تاسو ورسره تړاو ورکړي چې مسؤلانه سره د سولې په خبرو کې پرمختګ هم تړلی دی. اوس که راشو همدا د سولې خبرو ته، چې مخکې امریکایي چارواکو همدا خبره کړې وه تر هغو چې په افغانستان کې وایي یو سیاسي جوړجاړی نوي شوی ټول ځواکونه له دې هېواد نه باسي، په ځنډ امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندې د طالبانو لومړني غبرګونونو ته په پام چې ویلي دي د سولې په هیڅ کنفرانس کې به ګډون ونه کړي، څه فکر کوئ د سولې روانې هڅې له یو مبهم برخلیک سره نه مخامخ کیږي؟
طالبان ځانته محدودیتونه لري په خپل کنه د جنگي کوی پیسې باندې نشي کولای خپل اهداف ترلاسه کړي، او له بلې خوا څوک نه غواړي چې بیا امارات راشي په افغانستان کې، خپل دوستان نه غواړي، نه پاکستان غواړي، نه روسیې غواړي، نه ایران غواړي، نه چین غواړي. او د دې مشروعیت او قوت که موجود دی، دا دی چې تعهد دې د پاره وکړي چې د سولې حل لپاره ګامونه واخلي، او که دوی فکر وکړي چې د امریکا له وتلو سره د دې میدان لږ تخالی کېږي، دا خپل خود یو سراب دی لپاره. او له بلې خوا دلته ویل شوي دي چې د قواوو د وتلو سره ډیپلوماتیک فعالیتونه باید زیات شي، ځینې هېوادونو سره همکاري زیاته شي. درې شرطونه موجود دي چې کېدلی شي چې د امریکا د قواوو د وتلو هغه جبران وکړي. اول دا ده چې د افغانستان د هېڅ دولت سره همکاري ادامه پیدا کړي، مخصوصا د امنیتي قواوو تمویل ادامه پیدا کړي، او بل دا چې خپله د افغانستان خلک د سره یو شي، دا پاشلی حکومت سره راټول شي، او درېمه دا ده چې پاکستان په عین شکل سره چې امریکا خپلې قواوې باسي، د طالبانو اډي په خپل خاورې کې وتلي، په هغه صورت کې بیا شرایط دي ستورې لپاره مساعدي.
ولې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دې ته اندېښمن دي چې د بایدن دغه اعلان یا دغه پریکړه ممکن طالبان نور هم زړور کړي؟ ځکه چې طالبانو تل ویل چې باید بهرني ځواکونه ووزي، او دوی داسې انګېري چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي.
اساسا د دوهې تفاهمنامه چې امضا شوه د طالبان سره د امریکي طالبان نماغ تحسین لحظه شماری که ولی شدی در امریکا خواهی چه روزی مقبه پر بیتر شرایط که بیتر شرایط جنگی شاید وی، مگر شرایط منطقی بدل شوی دی، او دا معنی نداری چه جنگی شرایط چه بیتر شید دی که ولی شید بخت افغانستان سرش که قدر سر لاسه که نور عوامل دی، زیاد عوامل دی، وست دوزر یو نده، دوزر یو اشتم ده، او ډېر نور عوامل موجود دي چې طالبانو د امکاناتو مخه نیسي.
کراسو دیتا په ټوله کې دغه پریکړه به د افغانستان په دغه اوسنی امنیتي او سیاسي وضعیت چې دواړه مبهم ښکاري څه ډول اغېز وکړي؟ د جګړې په ډګر کې تاسو وینئ چې جګړه لا سخته شوې ده، د طالبانو له لوري ګواښونه جدي کېږي، او په سیاسي برخه کې هم هغه د وینئ چې د سولې ټکنۍ هڅې هم تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې او له مبهم برخلیک سره مخامخ دي، او په داخل د افغانستان کې هم د سولې په اړه مختلف نظریات دي، یعنی ټول سره یو لاس نه دي. څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي دغه د افغانستان اوسنۍ وضعیت د سیاسي او امنیتي پلوه؟
لکه مخکې چې ما دغه درې عوامل ذکر کړل، یو عامل یې همدغه د افغانستان د حکومت یو ځای کېدل دي، یو تفاهم دی، او که دغه سر پاشلی سره وي نو نور امریکا هم کومک نشي کولی او سیمه هم کومک نشي کولی. درې عوامل چې ما وویل، اول یې د افغانستان خلکو د افغان د حکومت سره یو ځای کېدل دي، او یو موثر لیدرشپ رامنځته کېدل دي په افغانستان. دوهم ما درته وویل چې که قوای وزي باید کومکونه ادامه پیدا کړي. د نجیب الله حکومت په دې سقوط وکړ چې د مجاهدینو سره کومکونه ادامه پیدا کړله، مګر روسان ووتل او کومکونه یې قطع شول. اوس هم که امریکا خپل قوتونه قطع کړي، تاثیر به تر دې ډېر وي چې خپل قواوې د افغانستان پر او درېیمې دا چې متناظر به وي. متناظر داسې وي چې که د امریکا قواوې وزي، دا فشار به پاکستان باندې راشي چې طالبان وایي او هغه امکانات پاکستان کې دي هغه وتړي. که چېرته د طالبان وایي په پاکستان کې وتړل شوي، دې قوتونه کمیږي، بیا هغه نشي کولای چې دوی فکر کوي چې د امریکا د وتلو سره به دوی په بهتره وضعیت کې.
تاسو د یوې ښې موضوع یادونه وکړه، که چېرې پر بهرني قدرت کاغل امنیتي پلوی وي، مالي پلوی وي، له سیاسي پلوی وي، اتکا کمیږي، فکر کوي چې په داخل کې به سیاسون یوې متحد اجماع ته ورسیږي؟
اوس د افغانستان د بودیجې تقریبا 80% خارج دی. که دغه خواه قطع شي نو دا یو ډېر لوی ګوزار دی، او که دغه دوام وکړي او خپل افغانستان کې یو سالمه سمه او معاصره رهبري راشي، په هغه صورت کې البته بیا د امکانات موجود دی چې طالبانو سره مقابله وکړي. او په افغانستان کې هغه وخت نه دی چې د 2001 کال یا د نوېمې لسیزې کلونه، اوس یې تحول ډېر زیات راغلی، امکانات ډېر شوي دي، او انسجام د خلکو د خطر په مقابل کې یا زیج آسانه دی، نو ځکه شرایط بدل شوي دي. منتها دغه شرایط چې ما درته وویل، هغه څو درې عوامل هغه موثر دي او هغه ټاکونکي تاثیر لري.
په واشنگتن کې میش د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد او د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د وروستي اعلان په اړه خپل نظر سره شریکو. دا چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیتي او سیاسي روان وضعیت څه ډول اغېز وکړي؟ د امریکا ولسمشر جو بایدن تېر شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2020 کال د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستان وباسي. دغه نیټه هم له دې پلوه سمبولیک بڼه لري چې پر همدې ورځ 40 کاله مخکې د 2020 کال کې د القاعده په مشرۍ ترهګرو د امریکا پر نیویارک او واشنگتن ترهګر بریدونه کړي وو. وړاندې په دغه راز له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه واورئ.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې ویشي، باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن پر اعلان خبرې کوو، خو دې موضوع ته ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم پام اړولی. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز لیکي ګڼ افغانان دا ویره لري که امریکایي ځواکونه نوي افغانستان به په یوازې ونه توانیږي چې د دیموکراسي او د شوزو د حقونو په برخو کې خپل لاس راوړنې خوندې کړي. د ورسپانې په باور د کابل په شونځوي کې د یولسم ټولګي یو زده کوونکی به ویره لري چې د زده کړو د دوام چانس په تر لاسه نه کړي. په کندهار کې یو بزګر به دا ویره لري چې کله به یې هم له پټیو د طالبانو اشمعینونه پاک نشي. د حکومت یو سرتیری به دا ویره لري چې کله به جګړه ختمه نشي. نیویارک ټایمز ویلي کې دا درې سره افغانان له بېلابېلو کونجونو یوه پوښتنه کوي، کله چې امریکایان ووتل له څه برخلیک سره به مخامخ شو. ورسپانه بیا لیکي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه شي. خو دا ویره شته چې دا وتل به د افغانستان د خلکو لپاره د یوه بل سخت فصل پیلامه شي. د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل که جګړه سخته شي تر ټولو ډیر زیان به ملکیانو ته وي. د افغانستان د خلکو او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په شمول د مدافعانو غوښتنه داده چې په افغانستان کې سمدستي اور بند وشي. فارن پالیسی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. طالبانو د امریکا د وتلو پلانونو ته سوړ ځواب ورکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته د طالبانو ویان محمد نعیم په ټویټر ولیکل چې تر هغو به دوی د افغانستان د راتلونکي په اړه د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې د نویو خبرو لپاره د اپریل 24 نیټه ټاکل شوې ده چې په استانبول کې به وي. فارن پالیسی د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه وړاندې لیکي دا د ځواکونو وتل دي، انسوا نه ده، خو بې شرطه وتل بیا هم له هغې تګلارې وتل دي چې تر بایډن مخکې امریکایي مشرانو ژمنه کړې وه چې د دولت جوړونې هڅې به په افغانستان کې کوي. خبرونه بیا د وډرا ویلسن تحقیقاتي مرکز د جنوبي اسیا د برخې د جکپوري غړي مایکل کوګلمن خبرې راخیستې دي چې وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان آسانه برخه ده. اوس هغه حقیقي سخت کار پیل شي چې څرنګه د سولې بهیر ژوندی ساتلی شو. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي ازادي راډیو ته وویل که چیرته د طالبانو له لوري د سولې له هڅو امریکا یو مخ مایوسه شي، شاید په قطر کې د دوی دفتر هم بند شي.
ازادي راډیو اوري. له افغانستان د سپتمبر تر یو لسمې پورې د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن له پریکړې وروسته په ناتو کې د امریکا یو شمېر متحدانو وویل چې دوی هم له امریکا سره هم مهاله خپل پوځیان له افغانستانه باسي. د کانګرس ځینو غړو بیا متفاوت غبرګونونه ښودلي دي. عصمت څاروانی په یو راپور کې جزئیات اوروي.
له افغانستان د سپتمبر تر یو لسمه د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پر پریکړه د کانګرس یو شمېر غړیو عکس العمل ښوولی، خو په ناټو کې د امریکا یو شمېر متحدانو بې له دې چې دا پریکړه تایید یا رد کړي ویلي چې دوی هم خپل پوځیان باسي. د جرمني دفاع وزیر وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به خپل پلان د امریکا له نوي پلان سره همغږی کړي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ کارین بیویر پرون چهارشنبه د جرمني ملي رادیو تلویزیون ته په مرکه کې وویل دوی تل دا خبره کړي چې په ګډه افغانستان ته تللي او په ګډه به ورڅخه وځي. د همداراز وویل د ځواکونو د منظم استلو ملاتړ کوي او هیله لري چې په دې اړه اوس په ناټو کې پریکړه وشي. د جرمني د بندونو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د بروکسل په غونډه کې به د اوکراین د پولو او د ایران د اتمي موافقې په شان د مسئلو ترڅنګ د خبرو ډیر تمرکز پر افغانستان وي. استرالیا هم اعلان وکړ چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه د سږ کال د سپتمبر تر 11 مخکې له امریکایي پوځیانو سره په همغږي وباسي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریس پرون چهارشنبه تایید کړ چې حکومت یې له امریکا او نورو متحدانو سره د پوځیانو د ایستلو پر پلان خبرې کوي. استرالیایي رسنۍ وایي استرالیا به د ځواکونو له ایستلو وروسته هم د پوځي همکارۍ د پروګرام له لارې له افغانستان سره مرستې ته دوام ورکړي، خو نور به په جنګي عملیاتو کې ګډون نه لري. لبلی خو د لندن ټایمز ورسپانې راپور ورکړی چې بریتانیا به هم د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا او د ناټو د نورو غړیو پر پل پل کښېږدي. ورسپانې د بریتانیا د حکومت د سرچینو په قول لیکلي چې په افغانستان کې اوس د بریتانیایي پوځیانو شمېر 250 ته رسېږي او له امریکایي پوځیانو سره یو ځای وسي. په همدې منځ کې نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه راپور کې ویلي چې د امریکا د کانګرس غړي له افغانستانه د سپتمبر پر 11 د پوځیانو د ایستلو پر سر اختلاف لري. د بایدن له لوري د اعلان چې د سپتمبر پر 11 پر امریکا د تروریستي حملو په کالیزه کې خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي له ډیرو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د نیو هامپشایر ډیموکرات سناتور جین شاهین چې له لومړي سره افغانستان او عراق ته د امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کړی وو د بایدن پریکړه وخندل. ویبل چې دې ډول پریکړو طالبان لازړه ورکړي دي. د ډیموکرات ګوند یو شمېر نور غړو تر دې هم سخت انتقادونه کړي دي. سناتوره الیزابت وارن چې د ماساچوست استازي ده وایي چې بایدن په دې توګه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورې نړۍ خوندي توپ ته ګټه نه لري. سناتور لینسی گراهام له افغانستان د امریکایي پوځیانو له استلو سره د مخالفت په ترڅ کې ویلي چې دا کار به د دې سبب شي چې پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11مې پښان بل حمله وشي. خود ویرمونت خپلواک سناتور برنی ساندرز د بایدن پریکړه وستایله او هغه یې زړوره او په وخت فیصله وبلله.
و امرد چې افغانستان له سپتمبر تر 11مې پورې د ټولو امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه د ولسمشر جو بایدن له پریکړې وروسته په ناتو کې د امریکا یو شمېر متحدانو ویل دوی هم له امریکا سره هم مهاله خپل پوځیان له افغانستانه امباسي ام په عین حال کې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای رئیس ویلیام برنز له افغانستان د امریکایي او ایتلافي ځواکونو له وټلو وروسته د ستر ګواښ خبرداری ورکړی دی. دغه راز په افغانستان کې جګړې لا هم سختې شوې دي او د جګړو د دوام په ترڅ کې وسلوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ پر مرکز هم برید کړی. د غزنی چارواکي وایي د افغان هوایي ځواکونو په ځوابي برید کې یو شمېر وسلوال طالبان وژل شوي. د دې ولسوالۍ امنیت قمندان بیا ویلي د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په محاصره کې دی. نور حال په دې رپورټ کې
د سه‌شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په مرکز برید وکړ چې د تیر شپې تر ناوخته دوام وکړ. د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان وایي دغه جګړه د شپې 10:00 او 15:30 دقیقې پیل شوه. رمضان زیرک تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان اوس هم د ښار په ځینو برخو کې شتون لري او پر امنیتي ځواکونو د لیزري وسلو بریدونه کوي. رمضان زیرک زیاتوي که مرکزی دولت له دوی سره د هوایي ځواک مرسته ونه کړي جګړه به ستونزمنه او دغه ولسوالۍ به سقوط سي.
آخري جزئیات د قرباغ په اړه باندې خو فعلاً جنگ جریان لري. سرطراب د ولسوالۍ دښمن په لاس کې ده. د قانون هم دښمن نیولی دي او شاوخوا د بازار شپه وکړي دښمن خالي کړي دي. کورونا یې خلک په زور ایستلي دي. کورونا انداخ کوي. د غیر کورونا یې سنګرونه جوړ کړي دي. دیوالونه یې سپي کړي دي. فعلاً الحمدلله مو کوم تلفات نه لرو. حمایه هوایي ته ضرورت لرو او سره له هغه نه یو تعداد نیرو ته ضرورت لرو.
رمضان زیرک وایي نه ورځې په اوږدو کې افغان هوایي ځواکونو پر دغه وسلوالو بریدونه وکړل. یو رینجر موټر یې په نښه کړ چې په پایله کې شپږ تنه وسلوال وژل سوي دي. د نوموړي په خبره په دغه 24 ساعته جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. بل لور ته بیا د غزنی د امنیه قمندانۍ ویان فهیم امرخیل وایي دلته افغان هوایي ځواکونو پر وسلوالو بریدونه کړي چې د مولوي زبیر په نامه د یو سرګروپ په ګډون 11 تنه وسلوال پکې وژل سوي دي. امرخیل زیاتوي اوس په بشپړه توګه وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د قرباغ ولسوالۍ امنیتي وضعیت تر اوسه پورې د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. هیڅ نوه ستونزه ورته موږ نه لرو. هوایي ځواکونه هلته خپل فعالیت کوي او تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفینو دوه موټرونه چې له وسلو او مهماتو ډک وو له منځه وړل شوي دي. د مولوي زبیر په نامه د یو سرګروپ په ګډون 11 وسلوال مخالفین له منځه تللي دي.
وسلوال طالبان هم مني چې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی دی خو وایي د دوی جنګیالیو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د قرباغ ولسوالۍ مرکز ته څیرمه ځینې عملیات ترسره کړي دي. زبی الله مجاهد د خلکو د کورونو د خالي کولو په اړه څه نه دی ویلي. قرباغ له غزنی مرکز څخه شاوخوا په 15 کیلومتری واټن سهیل لور ته د کابل کندهار پر لویه لار پرته ولسوالۍ ده چې ډیری سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سر بیر د غراز لوی خارونه کې د اف ام په 0.5 څپه صافه وازي اوریدلای شي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پا په دې خبرونه کې چې د خبرونه په دوهم نیمه کې درته خبرو، په دې اړه چې لکه انسانانو سره د الوتلو فکر پیدا شوی، نور معلومات ترلاسه کولای شي.
د الوتلو فکر د انسان سره د مقلمړي وختونو نه موجود و.
د ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو د اونیزي خبرونه تر څنګ د غراز د ازادي رادیو بل اونیزي خبرونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې مو هیروي. د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د انتخاب د حق موضوع څېړلې ده. په دې سره د خبرونه دوهم نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. ولسمشر بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو د نوې نیټې تر رسمي اعلان څو ساعته وړاندې تېره شپه افغان ولسمشر اشرف غنی سره پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی له دې خبرو وروسته په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له خپل امریکایي سیال سره یې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې او هغه ته یې ویلي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد د دفاع بشپړه وړتیا لري او له دې هیواد د امریکایي ځواکونو په وتلو کې به بایدن له ادارې سره بشپړه همکاري وکړي. پاکستان وایي د هیواد پوځ لوی درستیز پرون د امریکا له باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي د پوځ لوی درستیز قمر جاوید بجوا او انټونی بلنکن پر دوه اړخیزو مسلو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د وروستو انکشافاتو په شمول د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د ایران په اټومي موافقه کې دریو شاملو هیوادونو جرمني، بریتانیا او فرانسې پرون د ایران له لوري تر شپېته سلنې د یورانیمو د غني کولو او د پرمختللو سنتریفیوژونو د کارولو پر پریکړې سخته اندېښنه ښکاره کړه. سعودي عربستان پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. د پاکستان حکومت وایي پر هغه سخت دریځ اسلامي ګوند به بندیز ولګوي چې په دې هیواد کې د فرانسې ضد مظاهرو له لارې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د پاکستان پر لبای کې تحریک به د پاکستان د تروریستي ضد قوانینو پر اساس دغه بندیزونه ولګول شي. د هند کرکټ د غوره لیګ یا ای پی ایل د سیالیو په دوام کې تیره شپه د بنګلور رایل چیلنجر لوبډلې د حیدرآباد سن رایزر ته په شپږو منډو ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې راشد خان د تېرې مسابقې په شان بیا ښه وځلید. او پاکستان تیره شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درېیمه شل اوریزه سیالۍ کې ماتې ورکړه. د دې او نورو خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي کولای شي چې بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه مخکې چې په خبرونو او په راپورونو کې مو واورېدل، د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې له افغانستان نه به د روان 2018 کال د سپتمبر تر 11 نیټې ټول امریکایي ځواکونه وباسي. له دې هېواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه به اوس د ازادي راډیو د څو اوریدونکو نظرونه واورو.
یونس خان اڅکزیم د کندهار ښار څخه. دا چې امریکایي ځواکونه 15 میاشت وروسته وځي د افغانستان څخه، دا د افغانستان لپاره ډېر ښه خبر دی. امریکایي ځواکونه هیڅ یو نړیوال طاقت نور طاقتونه هغه نشي کولای چې بل هېواد درآباد وساتي، خو هغه ته مرستې ورکړي یا هغه باندې خپل اشغال دوامدار وساتي. نو وو چې امریکایي ځواکونه ووځي، دوی باید چې په مسلمانه طریقه د افغانستان څخه ووځي.
زه ډاکټر محمد الهام د هرات نه خبرې کوم. او دا د امریکا د ولسمشر د بایدن کوم وایداوي چې کړی دی یا کوم تصمیم چې دی نیولی، زه د دې په اړه ټاکلې نیټه باندې چې سپتمبر میاشت خو دې هم زه شک پکې وینم، ځکه په هغه کې بیا یو قسم نالی چا فارسي متل دی وایي رای ګنجشکت پکې پرېښی دی. کنه بیا هم ویل چې دا به مشروطه یو مسله او بل ز پخپله د دې اعلان نه متاثر یم، ځکه چې دا خدای دې مکه چې زمونږ هیواد یو بل خواته یونسي مدون کو خپل کارکون سلام ولر لیکوم. او دا خبره سیده چې بپوانان ډیر در پتره دی، باید مشران چې رحم ونه لري نو رحم څوک لري؟ باید د کوښښو ستیر چې بپوانان دا شل کال نه بلکې سلويش کال داس در پتره سی وي په دا وته روزه کې موږ یې وینو روزه مات وړي بپوانان نه لري خدای د جنگو د لاسه مار وای په دوه کوټو نشي کېدلی. طالبانو چې څو کال بچي وکړه په ژوند کې د دوه شان ضروري دی، اول امن دی، دویم سره خپل کار ټول. طالبانو په یو شک کې اسلامي نظام راسي، ار سره خپل کار ټول کېدلی چې امن راتلای شي،
چې نړیوال بیا کومک ورسره وکړي اسلامي نظام جوړ شي هغه بیا بالکل داسې خوشحالي راځي چې هغه امن دي موږ امن غواړو.
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره اړیکه کېږم. زما په نظر باندې د دوحې د تړون په اساس امریکایي ځواکونه باید د افغانستان نه ووځي. د نه وتلو په صورت کې طالبانو ګواښ کړی جنګونه ورانۍ دربدری زیاتېږي. او بله ډېره مهمه خبره دا ده چې په متحده ایالاتو به د خلکو اعتماد له منځه لاړ شي. هیڅوک به په دې باندې بیا اعتماد نه کوي ځکه ټرمپ ایران سره یو موافقه لاسلیک کړې وه. هغه د اوسني جمهور رئیس زمان دغه کړله هغې د منځه یوړله او اوس دوی د طالبانو سره ټرمپ دا شی کړی و نو چې جو بایډن راغی دغه د منځه یوړله. طالبانو ګواښ کړی که امریکایي ځواکونه ونه وځي په ټاکلي وخت باندې مونږ به جګړې ته شدت ورکړو نو دغه مسؤلیت یې امریکا په غاړه دولته خو افغانستان باندې که نه. او بله مهمه خبره دا ده امریکا افغانستان کې تقریبا شل کاله تیر کړل. په دې شل کالو کې هېڅ سوله رانغله. ورځ په ورځ باندې جنګونه زیاتېږي نو په دې پنځه میاشتو پاتې کېدو باندې هم دغه افغانستان دوی نشي جوړولی. دا به د افغانستان په خیر یو فلا باندې بوي چې دوی افغانستان نه ووځي.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل نظرونه را سره شریکول. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2023 کال د سپتمبر تر 11 پورې له افغانستان نه وباسي او په دې هیواد کې به د امریکا تر ټولو د جګړې چې شل کاله یې پوره کیږي پای ته ورسوي. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي.
اساسی او بشری حقوقو د خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همین هیواد یوې بل خپرونې ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خپرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب تاسو ته خرغلاس وایو که په پیل کې د مقدمې په ډول دا راته ووایې چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟
ډیره مننه هیواد صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ له مخې وکړي او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوی ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت دی، څه فکر کوئ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډېره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپل هم د په ډېری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول سوی او په ډېری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او له هغه نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی او هم په مجموع کې د ټولنې او هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړي، زه د دې یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاست چې خپل د خپل ژوند او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو کو د خپل اولاد، خپل لور، خپل زوی ته په خپل خوخه باندې خاوند او میرمن ټاکی، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپل خدي او خاوند ترمن څومره بریالي یاستی؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکی، تاسو کوم رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي که بې سواده نه یاستی، په هغه رشته کې څومره بریالي یاستی؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستی؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستی؟ څومره منظم ژوند کوي؟ دغه سوال نه دی چې دغه خلک له ځانه وکړي. زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي. تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته
بمتلو؟ څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهېږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
عادل سیب تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی وو حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاد او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې د هغې پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړم، او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې په هغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، په هغه کې په واده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل و. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شوم.
کچېرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کېږي او کچېرې یو کس ته ورکول کېږي، پایلې به یې په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېرې د کورنۍ مشران، یعنی ډېر فامیده هم وي، ډېر پوهه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکړي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده ترسره کړي. موږ چې کله خپل نازولې لور په ډېر زحمت سره لویوو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق ترنه اخلو، ولې؟ ځکه ورته وایي چې ټولنې درنه اخیستې، یعنی په زموږ په رواج کې نستې. دا خلک باید ځانه پوښتنه وکړي چې زه د خپلې لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدایم ترنه اخیستی دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه آیا هغه هیواد قانون مور ناخسته دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بېرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سول دوی به ژوندۍ خښې کړل. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېرویه، تاسو یې لویوه او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او ښو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغه نه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیلي ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ دې د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیره البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شنه چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدن انسانانو په څېر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتو انسانانو په څېر باندې ژوند کړی وي.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس بهی تکړه اس بهی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. لانسان سره د الوتلو فکر لته وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخول مړی وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیرې او څه وخت جوړه شوه؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا تیاری د رامنځته کیدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، له انسانانو سره د الوتلو فکر له مغه لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډېره وس به ورتلو، چې کاشکې دوی هم کولی شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، غوته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښې ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایټ ورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو، د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هېواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمن بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړې، او په څنګ کې یې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویر سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب څخه وختم، په دې وخت کې د غره په سر باندې تیاره شوه، لړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته څه خطر غوندې احساس و، مګر وروسته د هغې نه بیس مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی سو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړي.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوي، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې ده فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په
هوا کې سوله وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډېر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې هکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلمه، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کوم ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ وه، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر و، یعنی په موږ لمر و او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یوه حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي:
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جاذبه زښته ډېر قوي ده. موږ به له تیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود بیا پراشوتیست به جلا کېدل له تیارې نه به ځان یې غورځول بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوتیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که بیا پراشوتیست کټاپورټ کوي. زه خو مسلکي وم او و 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزې سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوندې را په یاد شي، دغه زموږ دپاره نویات دي. دغه زړه باتي زړه کور
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپله شوقي عکاسي شروع.
تېر یادونه او تېرې افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی، او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. کته هم په دې ورسته یو کی بی پیلوټ الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پیلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتون یې ضروري خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پوښتنی په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي، ورته وښي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، تیارا څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغه دوی اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپل د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانتا سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانتا سنف ده، الیکوپتر ده، زانتا سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده کوپیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارت لری و چهار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین رو ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تغلری چار ترسوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سی وی پی سالون لری.
بله.
ده مشخصاتی وی
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسوی وی؟
بله. انجن یو بخشه، اخزانت انجینیر لری، رادیو بل بخشه، سازانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان مقدر پا مجموع که در نظامی اصلاحاتو که بنام در چهار مسلکه بگلو سیخه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک دسته آمتان مسئولیت تحت اداره دیمده کپتانی و کوپیلوت معاون پسفتر سر پرواز کی.
که در توایی چی خطر سره چه وقت مخ کی گی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر یو دار سره.
بله.
بنان امیش وایی چی خی آمادگی پمزکه که ما فقط پا اوه که ده تکنولوژی دوم را مخیط لیلی ده سی عمری تشویش ورد نده.
بله. آسمان ریزی کنه لدو سره کل مخ کی گی تایره نیش که اولای چی زرکینی اغا بنا مال تا گرزی تر تو چی لار پیدا کی؟
اصلا تیاره سیستم راداری لری، آقا وری سیخ بندی لری خطرناکی دی. آقا کپتان خپل خط سیر وقت چکیی لی و مقدماتی مسافه نه دا وز دیر عادی دارو.
کدی خپل اولینی پرواز که سرات وکره کلمو چی پرواز که و چنگ وی ورخطا وی کنه؟
دیر جالبه دوست در کمربند یو چه تغییر سرایو و ما لاس نور ورد و ما ویلس که دیسی او خویگم او ابوب لیگه ما دم وقت دیر امغه وقت که خاطره نو اغا اول حالت یو چه دپریشن لانی
تاسی چه دیر امور لزمه که نا پاوا تیروی چوم رستدی که دی چوم رخسته که دی
یو ترانسپورتی پیلوت خوب تیره که پرواز که اغا دی وجود جگه کالوری لاسور که نو دغ خپل کسالات ده مک یو رسک فزان مناله پیلوت هیچ چه نلری پیلوت اتا تابوت نلری پیلوت کفن نلری پیلوت یو معمولا نیو چی جوری گیسه اده فامیل تسلی سیو بس آقل تا تپای ارتا مشخصه کرده
درنو دوستانو الوتکو تا دا تاریخ پا بیلابیلو دورو که زیاد زیان واوخت چاو سوزولی چاو تختولی او چاخو هم خپل نوم ورباندی ولی که پا خپل شخصی حریم کیه و دارولا پا دی هیله چه لدی ورست مو تیاری خوندی او سفر مو بی خطر بی جوند پا شیبو کی خبرونا پای ترسو تر بیا خیچاری موسیقی